بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقره سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه مړي. عزیزانو، نن د نهې اسه شنبه ورځ د 2024 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 13مه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې لا دوهم او د 2020 میلادي کال د دسمبر لا اوومه نیټې سره سمون خوري. زمون په نن خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کړي چې له ایران سره د اړیکو د خپل لپاره د اماراتو ګامونه تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کړي چې دغه مرکه په کابینه کې د ښځو د نه کارولو سره د طالبانو د مخالفت په حق ده. دغه مرکه له میرمن فاطمه ګیلانی سره شوې ده. هله به ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي چې بیا هم د ایرانی ځوانانو د زلانتو په لور د پرمختګ په ارتباط ترته پروګرام دی چې بندې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړی د محل خبرونه ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویلی چې مطلوب وضعیت په لور تلل باید د علم او نوښت په اساس وي. د ایران خارجه وزیر وایي د بایکاټونو د لغوه کولو پرته برجام ته د امریکا د ستنیدا لار نشته. انډونیشیا په کابل کې خپل تړلې سفارت بیرته پرانیزي، او افغان حکومت اقتصادي بندیزونو لا قبل د نسکوریدا لا خطر سره مخامخ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. مطلوب وضعیت په لور تلل باید علم او نوښت په اساس وي. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویل چې مطلوب وضعیت په لور د موجوده وضعیت بدون باید د علم او نوښت په اساس وي، او په دې زمینه کې پوهنتون استادان او تکړه محسنین لوړ رول لرلودلی شي. خاغلی رئیسی د تهران د سنتی شریف پوهنتون له استادانو او چاروالو سره په کتنه کې ویل چې په علم او ټکنالوژي سره د صنعت او کرهنې او هغو صنایعو کې چې زیات محدودیت او بایکاټ لري پام وړ پرمختګونه ترلاسه کړی شي. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی ټینګار وکړ چې پوهنتون د حکومت لپاره علمی، فکری او ټکنالوژي کا ملاتړ دی چې په ټولو حوزو کې حکومت فعالیتونه لا زیات دقت او سرعت برخمن کولای شي. د بایکاټونو لا لغوه کولو پرته ایټمی موافقې یا برجام ته د امریکا د ستنیدا لار نشته. د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان زیاته کړی ده له دې سره سره چې لویدیځ خپل ژمنې نه اجرا کوي، خو ایران د ښه نیت ښودلو او د غیر قانوني او یو اړخیزه بایکاټونو د لیرې کولو په هدف بیا هم یوې ښې موافقې ته د رسیدا لپاره نتیجه ورکوونکو خبرو اترو ته چمتو دی. د ایران اسلامی جمهوریت خارجه وزیر هم در از ویلی چې موافقه باید هر اړخیزه او جامع وي چې خلک یې ګټې او پایلې پورا پورا احساس کړي. اغلی حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره شي یوې ښې موافقې ته رسیدو ته جدي او زیاته کړه موافقه باید داسې جامع وي چې خلک یې ګټې وویني. هغه زیاته کړه دا څه چې ایرانی ټیم په لیکلي بڼه وړاندې کړي بیخي د ایټمي موافقې په چوکاټ کې دي او له برجاما وتلې په کې هیڅ شی نه لیدل کیږي او په متن کې له ایټمي موافقې بهر غوښتنې نشته دي. خاغلی امیر عبداللهیان د ټکی د اشاره سره چې ایرانی ټیم په ویانا کې د ډیپلوماسي او مذاکرې لارې د مذاکراتي منطق او تفاهم په چوکاټ کې وهی ویل چې تماده ده چې د خبرو اترو په دوام کې مقابل لوري د بندیزونو د ختمولو په شمول په معلومو وړاندیزونو او ځوابونو سره ویانا ته راغلی وي او د ګرم خونې لوبې لاس واخلي. د ایران او څلور جمعه یوې ډلې د خبرو اترو نوې پړاو چې د نومبر له نهه ویشتمې نیټې د آسټریا په ویانا کې ترسره شو د دسمبر په دریمه یعنی تیره جمعه پای ته ورسیده. په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په اړه زموږ د خبریال آصف شنواری دغه راپور ته پام وکړي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د سترسو پنځه څلوېښت ډوله تولیدات نندارې ته وړاندې شول. چارواکي وایي د ننګرهار خاوره او اوبه د سترسو د تولید لپاره ښه برابره ده. د ننګرهار کرنې مالداري او اوبو لګولو رئیس مورو عبدالستار محمد د دغه یو ورځني نندارتون په اړه وویل، په دې نندارتون کې چې د بڼوالۍ د ملي مرکز په مرسته جوړ شوی پنځه څلوېښت ډوله سترس چې پکې مالټې لیمو نارنج او نور شامل دي د یوې ورځې لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي وویل د بڼوالۍ ملي مرکز د شپېته ډوله سترسو د تولید وړتیا لري چې پنځوس ډولونه بهرني او پاتې نورې کورنۍ دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس وویل، د افغانستان په شپږو زونونو کې د بڼوالۍ ملي مرکزونه جوړ شوي چې د ننګرهار هغه پر پنځوس جریب ځمکه جوړ شوی او تر دوه زره پورې د سترسو ونې او پر دې سربېره د بېلابېلو میوه لرونکو ونو نمونې لري. د دغې نندارتون پر مهال په خصوصي سکتور پورې اړوند د سترسو تولیدونکو په داسې حال کې چې دوی ته د ولایتي ادارې له لورې د سترسو د باغونو جوړولو په موخه په اسانه شرطونو د تولیدي ځمکې د ورکړې له امله خوښي ښودله، له خلکو وغوښتل چې د بهرنیو میوو پر ځای په کور دننه تولید شوي میوې واخلي او په دې توګه له اقتصادي پلوه د میوو د تولیدونکو ملا ور وتړي او د بهرنیو میوو د وارداتو مخه ونیسي. ننګرهار چې اوبه او خاوره د سترسو د تولید لپاره وړه او مناسبه ده، هر کال زرګونه ټنه بیلابیل ډوله سترس تولیدوي، خو د بازار د نشتون له امله یې تولیدونکي له اقتصادي پلوه له زیان سره مخامخ وي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوم. انډونیشیا په کابل کې خپل تړلې سفارت بیرته پرانیزي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام عبدالقادر جیلانی ویلي چې دوی له طالبانو سره رغونکي تعامل کوي، خو تر اوسه یې د دوی د واکمنې په رسمیت پیژندلو په اړه فیصله نه ده کړې. له افغانستان سره بشري مرستې، د ښځو لاسنیوي او د دوی په ګډون نورو افغان محصلانو ته د تعلیمي بورسونو او سکالرشپونو ورکول د انډونیشیا د سفارت د پرانیست کېدو زیاتره موخه بللی شوې دي. انډونیشیا په ورته وخت کې بیا ټینګار کړی چې طالبان د یو ټول شموله حکومت رامنځته د ښځو حقوق تامین او له ترهګرۍ سره مبارزه تضمین کړي. دغه هیواد یاد شوي موردونه د طالبانو د حکومت د نړیوال رسمیت پیژندلو لپاره عمده شرطونه ګڼلي دي. د انډونیشیا بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې له افغانستان سره بشري مرسته او د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې به د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا سازمان په ځانګړي غونډه کې زر اعلان کړي. طالبانو د انډونیشیا دغه اعلامیې ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې پر مازدیګر د ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب څوکۍ یو ځل بیا رسمن د پرځول شوي نظام استازي غلام محمد اسحاق زیتا تصویب کړه. دغه سازمان تیرونه په یاد شوي سازمان کې طالبانو د استازي منل رسمان رد کړل. یو شمیر افغان شنون کې او سیاستوالان ټینګار لري چې طالبان به د ملي مشروعیت لا ترلاسه کولو مخکې نړیوال مشروعیت پیدا نکړي شي. افغان حکومت د اقتصادي بندیزونو له کبله نسکوریږي. د کړکېش نړیواله ډله خبرداری ورکوي چې د طالبانو د رژیم تر کنټرول لاندې د افغانستان حکومت د اقتصادي بندیزونو له کبله سقوط کوي. د ډلې په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې طالبان له واک ته رسیدو وروسته هیوادونو د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، مرستې پرې بندې کړي او یوازې په محدوده پیمانه بشري مرستې ورکوي. د دې په نتیجه کې د حکومت کارکونکو معاش نه ترلاسه کوي، لومړنۍ خدمات په ټپه درېدلي او مالي سیکټر فلج شوی دی. د بحران نړیواله ډله زیاتې داسې نه ښکاري چې مالی سزا به طالبانو اعمال بدل کړي، خو تاوان یې بیا بېوزه خلک ګالي. د افغانانو چې لا خپل واده تختی د شمیر زیاتې دا د مهاجرت یو بل کړکېچ زیږول شي. د حکومت نسکوري دا به د لویدیځو هېوادونو چې لا وړاندې لا د زیاتو ځواکونو د ایستلو په خاطر د ګډوډۍ په رامنځته کولو تورن دي، پر شهرت یې په تور داغ پورې کړی. د بحران نړیواله ډله افغانستان ته یوازې د بشري مرستو لیګل کافي نه بولي، او وایي چې افغانستان هغه هېواد شي لڅه د باندې څلور لسیزو رئیس په جګړه کې ښکېل دی. دا ډله وایي لویدیځ هېوادونه د بشري مرستو پر ځای باید د افغانستان له دولت او حکومتي ادارو سره مرسته وکړي، او هغه د جوګه کړي چې ضروري خدمات وړاندې کړي شي. د بحران د نړیوالې ډلې په وینا د افغانستان اکثره حکومتي روغتونونه درمل او لومړني مواد نه لري. د ښوونځي او ښوونکو ته د څو میاشتو معاش نه ورکړل شوی، او د هیواد کمزوري بانکي سیستم د چلیدو لپاره په کافي اندازه نغدې پیسې نه لري. ملګرو ملتو اټکل کړی چې د افغانستان نیمایي وګړي به د ژمي له سختې لوږې سره مخامخ وي. طالبانو یو بندي قاتل خوشې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو لا واکمنی دو سره سم د زرګونو نور خطرناکو بندیانو ترڅنګ د جاپانی اصل افغان ډاکټر ناکامورا یو بندي قاتل هم لا زندانه خوشې کړي دي. هغلی میاخیل وایي چې د ډاکټر ناکامورا قاتل امیر نواز ماسود چې په حاجی دوبه مشهور و، د جنوري په میاشت کې په کابل کې د یو کس د اختطاف کولو په پیښه کې وشل شوی دی. دغه پخوانی افغان چارواکي زیاته کړې ده کله چې طالبانو په زرهاو نور مجرمین د بندیخانو نه خلاص کړل، د حاجی دوبه ملګری خانوادي چې په دغه پیښه کې نیول شوی هم خوش کړی دی. شاه محمود میاخیل نه دی ویلی چې طالبانو د ناکامورا له قاتلانو سره اړیکې درلودلې دي کنه، یا طالبانو په دې قتل کې لاس درلودلې دي که څنګه. څو ورځې مخکې د ناکامورا د وژل کېدو د دوام تلین په مناسبت د طالبانو یو وایند ویلی و چې د ناکامورا قاتلان به ونیسي. ورسته خبر دا چې آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه شوه. په میانمار کې یوې محکمې د دغه هېواد د پخواني واکمن ګوند مشره میرمن آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه کړه. د برما یا میانمار محکمې د دغه هېواد د پخواني واکمن ګوند څنګ تکړې شوې مشره په فروری میاشت کې بلواو ته د خلکو د لمسولو او د کورونایي پروتوکولونو د خلاف ورزي په تور محکومه کړې ده، او سزا یې ورته اورولې وه. داود دې محل خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
ل ایران سره د اړیکو د خکول لپاره د اماراتو ګامونه د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د اماراتو د ملي امنیت سلاکار تهران ته په یو ورځنی سفر کې د ایران د ولسمشر او ملي امنیت سلاکار په شمول د اسلامي ایران لا چارواکو سره کتنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه کتنه کې جوت کړه چې د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې د ایران د حکومت سیاست دی، او په همدې دلیل اماراتو سره د اړیکو لا پراختیا هرکلی کوو. د اماراتو د ملي امنیت سلاکار شیخ تهنون بن زید النهیان هم ویل چې مونږه د دغې سیمې بچیان یو او یو برخلیک لرو، نو ځکه د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا زمونږ په ایجنډا کې ده. هغه له علي شمخانی سره هم په کتنه کې ویل چې ایران په سیمه کې د پیاوړي او ستر هیواد په توګه ځانګړی جیوپولیټیک موقعیت او د نړۍ د ختیځ او لویدیځ د ارتباط لاره ده. دا په 1995 مریز کال کې له اماراتو او عربستان سره د ایران په اړیکو کې د ځنو تاوتریخوالو له رامنځته کې دا ورسته تهران ته د اماراتو د لوړتبا چارواکي سفر دی. په وروستیو میاشتو کې اماراتو د خپل بهرني سیاست د انډول او سوریه په شمول ایران او د هغه متحدانو ته د نقدې کېدا لپاره پراخې هلې ځلې کړې دي. اماراتو خارجه وزیر تیراونه سوریه ته سفر او دغه هواد له ولسمشر خاغلی بشار اسد سره کتنه او خبره اترې وکړه. د ایران او اماراتو ډیپلوماټیک تعاملات هم په ورستیو میاشتو کې په سیاسي او سیمهیزو زمینو کې لزنو اختلافي دوسیو سره سره زیات شوی دي چې دا اړیکو د خکول لپاره د دغو دوو ګوندیو هوادنو د نیت او فیصله خود نه کوي. دواړه لوري هڅه کوي خپلې اړیکې په دې ډول مدیریت کړي چې د تاوتریخوالي لا زیاتې دا مخنیوي وکړي او په تجارتي او اقتصادي زمینو کې دواړه هیوادونو له موجودو ظرفیتونو استفاده وکړي. د سیاسي چارو کارپیژاندې محمد مهدي مظاهری په دې باره کې وایي چې اماراتو ته ډېره ښه پته لګېدلې ده چې نور له سیمې وراخوا قدرت په توګه د امریکا د ملاتړ نور نشته. په دې اساس امارات هم باید د فارس خلیج د نورو عربو هیوادونو په توګه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او بربرولو لپاره هڅه وکړي. ایزانو سم در مرکه وړاندې کی چې په کابینه کې د طالبانو لخوا د خزو د نه کرولو په ارتباط ته د مرکه له میرمن فتنه ګیلانی سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی ګیلانی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې د وروسته تل د پښتنې مطرح سوي چې آیا په افغانستان کې طالبان په جوړ شوي سیاسي نظام کې ښځو ته د کار او د تعلیم زمینه برابر کړي او که نه. اسلامي امارات طالبان تل ویلي چې د ښځو حقوقو ته درناوی کوي او د هغوی له زده کړې سره ستونزه نه لري، خو په سیاست کې د ښځو د فعالیت په هکله روښانه دریځ نه دی غوره کړی. په دې ورسته کې د طالبان د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته وویل چې ښځې به د طالبانو د موقت ادارې په کابینه کې حضور نه ولري. اغلی ګیلانی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعا په کابینه کې هرومرو باید یو ښځه حضور ولري؟ بل دا چې تاسو څه فکر کوئ په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ اوس په افغانستان کې په اوسنی شرایط کې ښځو ته په سیاسي ډګر کې د فعالیت لپاره زمینه برابره ده او که نه؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه، احترامونه عرض کوم. زما په نظر کې کله چې طالبان راغلو زموږ انتظار دا و چې دوی تحلیل کړی ده، او کله چې دوی خپل سرپرست حکومت چې جوړ کړو زموږ انتظار هم دا و په کې یتمن یې دوه درې ښځه نومونه هم راځي. او کله ما ولیدل چې په ټول کابینه سرپرست کابینه کې هیڅ یو ښځه نوم نشته، زه ډېر زیاته خفه شوم. بیا اوس ګورم چې ټول افغانستان ښځه خفه دي، او په دې شل کالو کې او بیا د جهاد په وخت کې افغانستان چې افغانستان باندې حملې کړې، او بیا کله چې تنظیمونه د مجاهدینو تنظیمونه جنګونه چې شروع شو، بیا پنځه کال چې طالبان قدرت ترلاسه واخیستل، ښځه ډېر آواز پورته کړې، او د هغې جملې نه زموږ ارګان هم په کې شامل و چې ډېر زیات د باندې نمونه آواز پورته کړې و چې جنگ خاتمه را پیدا کړي، ښځه حقوق باید معلومه شي، ښځه مثلا قرباني قبول کړو د جهاد پر وخت کې، بیا د امریکا د اشغال نه ښځه ډېر زیات قرباني ورکړو، د خپل زوی خپل مېړه خپل ورور د لاس نه ورکړو. زما خپله دوه ورور مې شهیدان شوه ده په دې جنګونو کې. دا ښځه دوی ته په کار و چې ښځو ته ځای ورکوو. اوس چې ګورو چې طالبان یو واضح دریځ، یو واضح سیاست نه لري د ښځو په ارتباط کې، اوس د ټول افغانستان د ښځو طرف نه فشار لاندې دي، او څومره په دنیا کې نریوار تولن دی چې څومره د شزو ماستی فعالین دی که خارجی دی که افغان دی تر فشار لاندې دی د امارات اسلامی طالبان. زه فکر کوم چې طالبان نږدې ملکونه ګوري لکه پاکستان ګوري لکه ایران ته وګوري لکه مثلا قطر کې چې دوی څو کال کې وشو هلته فعال دی فعالیت لري هلته ښځو ته ګوري چې قطر کې ښځه څومره قدرت لري. دوی ته پکار دی چې اوس شروع کړي مثلا که د شروع نه امنیت د خاطر نه مون صبر وکړو چې امنیتي حالات نورماله شي فضا لکه اونده ښه شي بیا آواز پورته کړو. اوس څلورون میاشت شروع شو څلور ورځ تېر شو بیا د دوی دریځ معلوم نه دی. اوس زما پیشنهاد خو دوی لپاره دا دی چې ښځه باندې په رسمي یو خو مکتب دی چې دوی نورمال حق دی د دوی د خدای طرف نه حلم فرض دی ښځو باندې سړي باندې مکتب مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي او بیا ښځو چې په ادارو کار کړو هغه مثلا هغې ته اجازې ورکوي هغه ارګانونه چې د ښځو لپاره خدمت کړو کار کړو آواز پورته کړو آګاهي دادخواهي کړو هغې ته باید اجازه کار باید به وکړي دواړه یو ځای په شریک مثلا همکاري یو بل سره به ولرو او داسې یو فضا را جوړه کړي لکه طالبان فکر کړي چې دا ښځه چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ خور دی دا مونږ باید فکر کړو چې دا زمونږ ورور دی. دوی باید داسې یو فضا راوړي لکه اوس هلته نرمش راغلی دی هلته ښځه اوس حقوق لري ښځه درایوري کوي ښځه مثلا سپورت کوي ښځه فوټبال کوي ښځه مثلا په نورو مسایلو کې فعال دی. طالبان باید لکه خونده په خپل سیاستونه کې تغییرات راوړي داسې خو نه کېږي چې هر ورځ یو خبرې وکړي کله سمنګني یو شی وایي بله بل شی وایي مون بیا پلان باندې کار کوو مون یو نه پوهېږم چوکات جوړوو څه چوکات جوړوي تاسې هغه چوکات تاسو باید تشریح کړي. زما نظر خو دا دی چې څومره زر کېږي باید چې د ښځو موقف او هغه حقوق روښانه شي.
آغلی ګیلانی تاسو فکر نه کوئ چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو لپاره په مختلفو زمینو کې د فعالیت زمینه برابره کړي دا به له دوی سره مرسته وکړي یعنی د دوی په نړیواله څیره باندې مثبت اثر پرې باسي؟
تر هغه ځای نه چې زه وینم خو یو مهم بهانه د نړیوال ټولنې نه د امریکا او د اروپا بهانه هم دا ښځه دي. اوس دوی باید هر څومره چې کولی شي کوشش وکړي زر ښځه مثلا کار ښځه شته دلته کار کوي مونږ دلته تقریبا لویست کار کې مبارزه کړې دي کار مونږ کړی دی مونږ ته ورکړي اجازه چې لاړه شو زمونږ امنیت واخلي چې یو بهانه خلاص شي مونږ وګورو چې دنیا بیا کوم بهانه لري که نه لري. او بله دا دی چې بله ورځ امیر المؤمنین ایبت الله خونزاده پیام ورکړو ښځو لپاره چې څوک ښځه آزاد دی مستقل دی او څوک نشي کولی ښځو ته بد کې نه ده ورکړي او خرڅ نه کړي. دا یو ښه معتبر فرمان و او دا مثلا دوی باندې باید کار به وشي کنه افغانستان کابل خو نه دی چې ټول خلک خاریان دي په خار کې اوسېږي ژوند پوهېږي مثلا رسانې دلته دي تلویزیون دی باید دوی باندې کار به وشي د نن افغانستان لپاره ولایتونو ته قریهګیات ته ولسوالیانو ته چې خلک سړي آګاهي پیدا کړي چې خپل لور خرڅ نه کړي په بد ور نه کړي دښمني کېږي مثلا ښځه قرباني کېږي او په زور واده نه کړي. د کونډو مثلا روشن واضح روشن کړی ده په دې فرمان کې د دې نه مونږ خوشحاله یو فقط پات شو هغه سیاسي فعالیتونه او اجتماعي فرهنګي فعالیتونه چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار ته لاړه شي. او بله هم دا دی چې اوس پیسې هم نشته تنخوا د کونځای نه کېږي ښځو ته مربوط دی چې باید آواز پورته کړي همدغسې چې مونږ حق غواړو خپل کارونه بیرته غواړم، باید مون آواز پورته کړو، نړیوال ټولنه باید مون سره مرسته وکړي، همکاري وکړي، اسلامي ملکونه باید همکاري وکړي. چې پیسې هم په افغانستان کې اوس پیس نشته، ټول پیسې خزانه خالی کړی ده، هغه فراریان ځان سره په ټول پیسې بوتله ده.
ډېره ډېره مننه آغلي ګیلانی.
شکر، خیر شي، خدای.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت وو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله دا چې زموږ سره تر پای پورې ملګرتیا وکړئ.
ګران اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه نن د دغو موضوعاتو په اړه لیکنې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي دي په ویانا کې د ایران غوښتنې د اټومي انرژي د موافقې څخه ډېره لوړه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د خپل سوري همڅنګ په یو خبري ناسته کې وویل موافقه باید هر اړخیزه او جامع وي چې خلک ګټې او پایلې پوره پوره احساس کړي. حسین امیر عبداللهیان په دې خبر سره چې بهشې موافقې ته رسیدو ته جدي او زیاته کړه، دا څه چې ایرانی ټیم په لیکلي بڼه وړاندې کړي دي بیخي د ایټمي موافقې په چوکاټ کې دي او له برجامه وتلې پکښې هیڅ نسته او په متن کې له ایټمي موافقې بهر غوښتنې نه دي سوي. امیر عبداللهیان دې ټکي ته په اشارې سره چې ایراني ټیم به په ویانا کې د ډیپلوماسۍ او مذاکرې لاره د مذاکراتي منطق او تفاهم په چوکاټ کې ووهي وویل، په ویانا کې د ایران غوښتنې د ایټومي انرژۍ د موافقې څخه ډېره لوړه ده. د ایران خارجه وزیر په دوام کې وویل، ایران په سوریه کې د بهرني ځواک شتون چې د دمشق د حکومت له ژغملتیا پرته تر سره سیوي محکوموي. البته دمشق ته په همدا ورستۍ اونیو کې د ځینو عربو او اروپایي هیوادونو د استازو تګ راتګ او د دوی په بهرني سیاست کې د بیا کتنې او همداراز په دمشق کې د ځینو سفارتونو د پرانستل کېدا هرکلی کوو. امیر عبداللهیان په تهران کې د سوریه له خارجه وزیر فیصل مقداد سره لیدو کتو ورسته په ګډ خبري ناسته کې په دې خبري کولو سره چې د دوو اړخیزو اړیکو په باب مشه او مخ په وده خبرې اترې درلودلې چې په اقتصادي حوزه او همدارس پر جامعه او اړیکو تمرکز لرو، وویل د دواړه هیوادونو اړیکې ستراتیژیکي او غوړ دي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غنی کې لیکي، نوی اقتصادي قراردادونه د ایران د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ نتیجه او پایله ده. په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او سوریې اړیکې ستراتیژیکې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تېره بیا په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او سوریې اړیکې ډېرې ستراتیژیکې وبللې. سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د سوریې د خارجه وزیر فیصل مقداد په کتنه کې د سوریې په خاوره کې د پردیو ځواکونو غیر قانوني شتون د سیمې د امنیت لپاره خطرناک وباله او ویل داعش د امریکایانو د لاسه جوړه کړه ډله ده او نن سبا په هرې سیمې کې د داعش او امریکا شتون د ولسونو د امنیت ثبات او سوکالتیا لپاره ستره تاوان دی. کیهان ورسپانه هم داراس لیکي چې ریاست د انصار الله د توغندوی بریدونو لکبله عربستان په ویره کې ډوب کړل او سعودي عربستان جنگي الوتکو په صنعا کې د سوانګو زیرمی او سرچینې بمباران کړل. 3.2 میلیون افغان ماشومان خوارزباکی لري چې په دې وجه د 1 میلیون ماشومانو ژوند له مړینې د خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنی یا صندوق یونیسف اداره اعلان وکړه چې په سږ کال افغان ماشومان د ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي او که چیرې بیرنی مرستې د دوی سره نشي او دوی ته ونه رسول شي ستونزه لا زیاتیږي او یوه ناورین به رامنځته شي.
ګران اوریدونکو، اوس به هم ور د کابل چاپ ځینو ورځپانو او آنلاین خپرونو ته یوه کتنه وکړو. د کابل چاپ په آنلاین خپرونو کې اول د کلید ګروپ را اخلو. دغه خپرونه لیکلې چې د اسلامي امارت د ویاند مرستیال احمدالله وسیق پر خپل ټویټر پانه لیکي هغه چاته د ملګر ملتونو د څوکۍ ورکول چې د افغانستان د خلکو استازیتوب نسی کولای بې انصافي ده. هغه زیاتوي دا څوکۍ د افغانستان د حکومت او ولس حق دی، حق باید حقدار ته وسپارل سي. نوموړي له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې دغه سازمان باید له معقولیت څخه کار واخلي او په دې اړه باید له سره جدي غور وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړې کمیټې پرون پریکړه کړې چې په دغه سازمان کې دي د افغانستان څوکۍ د پخواني حکومت استازي غلام اسحاق زیته وسپارل سي او د شپږاویایمې دورې لپاره به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. دا پریکړه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره تصویب شوې. دغه آنلاین خپرونه په یو بل خبر کې لیکي په هرات ولایت کې د اسلامي امارت امنیتي مسؤلیت د حزب اسلامي د رئیس پر کور د لاسي بمبرید خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولي د سه‌شنبه په ورځ کلي ته وویل تېره شپه ناوخته ناپېژاندو وسلوالو د حزب اسلامي د دفتر د رئیس ادریس نعمتیار پر کور د لاسي بمبرید کړی دی. هغه زیاتوي په پیښه کې مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې خو مالي زیانونه یې اړولي دي. رسولي ویلي چې د یاد برید په تړاو څېړنې روانې دي، تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
عزیزانو، دا هم مسیر ورځپانه ده. مسیر ورځپانه چې موږ د هغوی د سایت څخه دا خبرونه اخلو نن لیکي چې انډونیزیا په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. انډونیزیا په کابل کې خپل سفارت په داسې حال کې پرانیزي چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د اړیکو د دوام او له دغه هیواد سره د بشر دوستانه مرستو په موخه د کار ترسره کیږي. انډونیزیا وایي دوی د دې تمه لري چې وکړای شي په افغانستان کې له اړمنو سره مرستې وکړي او په دغه هیواد کې د دایمي سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي، نو ځکه خپل سفارت بیرته پرانیزي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکوي. بل خبر دا چې امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمني په تدریجي توګه آزاد کړي. د بحران نړیوالې ډلې په تازه خبره کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت تر ټولو ستر لامل د دغه هیواد د شتمنۍ کنګل کول دي. سرچینه وایي چې د دې خبرې جدي اړتیا د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړل شي چې په دغه هیواد کې د بشري ناورین د پراختیا مخنیوی وشي. په راپور کې راځي چې اقتصادي فشارونه د طالبانو چلند نشي بدلولی او نه هم دا چاره اغیزناکه ده، نو له همدې امله دې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان شتمنۍ به آزاده کړي. د بحران نړیوالې ډلې هم ویلي چې امریکا د ژر تر ژره د بشر دوستانه مرستو د رسولو لپاره یوه برخه پیسې په امتحاني توګه آزادې کړې او دلته دغه اړمنو افغانانو سره د مرستو لاره هم پرانیزي. په افغانستان کې له ماتې او ماموریت باید درسونه واخیستل شي. امریکایي سناتوران وایي د دوی یوه ځانګړې او ستره کمیټه به په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور او ماتې په اړه پلټنه پیلوي او په دې خبرې په دې ماموریت کې ډیر درسونه دي چې باید واخیستل شي او د امریکا راتلونکي پالیسي تشکیل کړي. بل خبر دا چې ملګری ملتونه وایي ټول هیوادونه په افغانستان کې د سفارتونو پرانستلو ته هڅوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي او د یوناما مشر دی بورا د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال شیراباس ستانکزي سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې به خپل فعالیتونه لا پراخوي.
ګران اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پام. دا پلو بهر د ایرانی ځوانانو ځلا
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې له پولو اروخوا د ایرانی ځوانانو د ځلا تر عنوان لاندې یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ساینس پوهانو د 2021 میلادي کال د ستور پیژندنې او آسترو فزیکس په 14 نړیوال اولمپیک کې د سرو زرو 2-5 د سپینو زرو 2 د زیړو مډالونه او یوه اعزازی ډیپلوما ترلاسه کړل. غواړو له پولو ناور اخوا د ایرانی ځوانانو د دغو کامیابیو په اړه له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې پام ورته وکړئ.
کیدای شي دا خبرونه مو اورېدلې وي، خو بیا یې اورېدل په زړه پورې او د ستاینې رابرسېره کوونکي دي. د ایران د یو جنوبي ښار کرمان د شهید باهنر پوهنتون د ساینسي پلاوی غړي ډاکټر عبدالحسین همتی سراپرده په 2018 روان میلادي کال کې په روسیه کې د په نړیوالو سیالیو کې د تیلو د انجینرۍ په برخه کې د دنیا د ځوانانو ساینسدانانو د خاصو سیالیو انعام وګټه. دغه سیالۍ د تیلو او د هغو د ټکنالوژۍ د ودې په زمینه کې د نړۍ د ځوانو ساینسدانانو د پیژندنې او د تیلو د انجینرۍ په برخه کې د نویو ایډیاګانو او نظریو لپاره جوړیږي چې د صنعت، تجارت او ساینس ترمنځ ژور تعلق ټینګ کړي او نړیوالې ملګرتیاوې زیات کړي. له ټول دنیا څخه ل شپېتو زیاتو ججانو د ګډون کوونکو پرپوزلونه څېړنه وکړه او په اخر کې برتر کسان وټاکل. په دغه سیالیو کې له ټول نړۍ څخه درې نوي ځوانانو ساینسدانانو شرکت کړی وو چې له هغوی څخه دغه ځوان ایرانی ساینسدان د ایران نوم د تیلو په برخه کې د دنیا تر ټولو برتر هیوادونو په قطار کې راوسته.
یو بل خبر ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت ساینس پوهانو هم د روان 2018 میلادي کال د ستور پیژندنې او آسټروفیزیکس په 14 نړیوال اولمپیک کې د سرو زرو 2 د سپینو زرو 15 د زیړو 2 مډالونه او یوې اعزازي ډیپلوم هم ترلاسه کړه. دغه سیالۍ د لړم د میاشتې له 23 نه تر 28 نیټې پورې د نړۍ د 34 هیوادونو په ګډون سره د کولمبیا هیواد په کوربتوب سره او په آنلاین توګه ترسره شوې او ځوانو ایرانی پوهانو او ساینسدانانو د ایران د اسلامي جمهوریت په ساینسي او علمي ویاړونو کې د یوې بلې پاڼې اضافه وکړه.
د ساينسي ویارونو لته لاسه کول سره په یو وخت په سپورتي برخه کې مو زړه راښون کې خبرونه تر لاسه کړی دي. عوامو ریدل چې و ایرانی انجلی د تکواندو په نړیواله سیالیو کې د کامیابی بام ته وخته. د خبرسي ویو خبرونو لمخې د لندې د رواني میاشي په څلرمه نیټه له یو دې شیوادونو څخه د 100 تکواندو کارانو په ګډون سره 2023 جیڅلور د شوزو د تکواندو د نړۍ د تلولي د آزاد سیالیو لمړنۍ دوره د سعودي په پایتخت ریاض کې تر سره شو. تر 15 کیلوګرام وزن په فائنل مقابله کې د ایران څخه زهرا شیدایي مقابله د روسیې له مارګریتا بلیزنیاکووا سره وسو چې په ټاکلې وخت کې دغه سیالۍ 11-11 مساوي سوه. البته په ګولډن راوند کې ایرانی لوبغاړي دغه سیالۍ وګټله او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړه. له میرمن زهرا شیدایي نه علاوه په دغو سیالیو کې د ایران څخه کوثر اساسه په 28 کیلوګرام وزن او ملکه میر حسینی په 3 کیلوګرام وزن کې د ایران د ټیم لپاره 2-0 مډالونه ګټلې دي.
د خلاقیت او تخلیق دنیا ته داخله دل په حقیقت کې د انسان په نامه مخلوق کې د خدای پاک د هنر خودنې او چته یو نظر دی. حکیم خدای پاک د انسان په خلقت کې داسې هنرونه ګرځولې دي چې کله کله د نفسیاتي جستجوګرانو او هنرمندانو لخوا کشفی و یا ورته اشاره او شننه شوه ده. تخلیق چی د واحد او حکیم خدای پاک یو صفت دی له هغه څخه دی چې د انسان په وجود کې هم خودل شوی او په هنر کې هم د هغه په عامه معنا څرګندېږي. له بل خوا هر هغه هنر تولید چې د انسان تخلیقي روح تجلی ده له ښکلا نشي بې برخې کېدلی. په طبیعت کې د یو پټ څیر یا مجهول کشفیدل د یو ښکلي ساین بورډ تخلیقول د نفیس او زړه راښکون کې چیز جوړول او د یوې مسحورونکې ودانۍ جوړول او د هغې حیرانونکې اثر او نظارې ټولې په انسان کې د خلاقیت د ښکلي روح جلبې دي. او له دې نه زیات ښکلي خبره چې د هر د ځوانانو په جستجو او لټونکې روح کې تجلی لري. یو ځوان چې کله په رسمیت وپیژندل شي او د نورو لخوا ومنل شي نو د غریزې د خصلت او ځوانۍ د خوی په تقاضا د هګایۍ په طلب کې خوشحالي د ازادي او ښکلاوې رابرسره کیږي او نوښتونه هم ترسره کیږي.
همدارنګه هر هغه یواد چې زیات ځوانان ولري په هغه یواد کې د ودی او تحرک انګیزه زیاته وي او کولای سي په همت او مهنت او د ځوانانو د ایمان په قوت سره په ډېر لند وخت کې د ترقۍ او رغونې مراحل پلی کړي او له استعماري قوتونو سره له وابستګۍ نه بغیر خپل ضرورتونه پوره کړي. د ایران اسلامي جمهوریت له ډیرو زیاتو ځوان ځواکونو سره له 15 نه تر 40 کلنۍ پورې اوسط عمر کې 6.5 میلیونه کسانو لرلو سره د لوړو زده کړو لرونکي تقریبا 14 میلیون کسان د ساینس او انجینرۍ په فارغ التحصیلانو کې د نړۍ دویمه رتبه لري. د محققو او متفکرو ځوانانو ګڼ شمېر په ساینسي، کلتوري او صنعتي و غیره تخلیقاتو بوخت دي. د غځوانان په زیات ژور او اصیل ایماني او دینی بنیاد سره امید ورکوونکی او قابلیت لرونکی تر ټولو مهم ظرفیت او کارنده انساني ځواک لري چې د هیواد د ترقۍ او پرمختګ لپاره ډیر تاثیر کوونکی عمل وکړ. هغوی عمل په جدي توګه واخیست او د ایمان او تقوا په ترکیب سره په کار کې د یو اصلي عنصر په شکل یې نه ستړی کېدونکی کوشش وکړ.
قرآن مجید له شپېته زیات د علم او پوهې سپارښتنه کړې ده، خو د علم د زده کړې د لارې او د هدف په بیانولو کې په دې دنیا کې د انسانانو له خیر او صلاح نه بغیر او په هغه نړۍ کې له ابدي سعادت نه بغیر هیڅ محدودیت نه لري. ځوانانو په دغو تعلیماتو سره ځانونه د ټولو موضوعاتو په اړه د صحیح آگاهۍ او شناخت په لاره کې راوستل. د ورځني ساینس او ټکنالوژۍ په زده کړې او هم په پوهنتونونو کې او علمي او ساینسي مراکزو کې د زده کړو له لارې او هم په صنعتي او تولیدي مراکزو کې د کار او تجربې په صورت کې د معمول مطابق تجربیاتو او آگاهیو په حاصلولو سره زیات نوښتونه، ایجادات او اختراعات رامنځته کړل. د بنیادي سلولونو د ځینو سخت علاج بیماریو د علاج په شمول د نویو ساینسي علومو او اټومي انرژۍ په موضوع کې زیات ساینسي پرمختګونه په نړیوالو علمي او ساینسي سیالیو کې د ایران پوهه او تلاش کوونکو ځوانانو ځلیدل او د ګڼ شمېر ویاړونو حاصلول په ځوانانو د اعتماد او په هغوی کې د ځان باورۍ نتایج دي. د 1492 هجري لمریز کال په غبرګولي میاشت کې د ځلاندو استعدادونو د مرکز مشرې میرمن فاطمه مهاجرانی وویل ایران د 2018 کال د نړیوالو اولمپیکونو د تر ختمېدو پورې په 601 مډالونو په ترلاسه کولو کې کامیاب شوی. په 2013 میلادي کال کې د فزیکس، کیمیا، ژوند پیژندنې، ستور پیژندنې، آسټرو فزیکس، کمپیوټر او ریاضی د برخو د زده کوونکو په نړیوالو اولمپیاډونو کې د کار نتیجه د 3 زرو د 2 مډالونو، د 2 زرو د 15 مډالونو، د 0 د 2 مډالونو حاصلول چې تر 2013 میلادي کال پورې د ساینسي اولمپیاډونو په نړیوالو سیالیو کې د ایران د 20 کلن شتون په تاریخي تر ټولو غوره نتیجه ګڼل کیږي.
حقیقت کې د ایران د اسلامي انقلاب د قوت یو تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په هیواد کې د پټو ظرفیتونو او قابلیتونو د غوړېدنې لپاره زمینه برابره کړه. ځوانانو د مهارتونو په زیاتوالي، د تجربو په ترلاسه کولو او په ضروري مهارتونو او هغه اخلاص او زړسواندۍ سره چې د انقلاب په اړه یې لري، د هیواد د تولید، خودکفایۍ او حقیقي خپلواکۍ سرکلونه په گردش کې راوستل. هم هغه ډول چې له اسلامي انقلاب وروسته په تپل سوې جنګ کې د ځوانانو شتون او د هغوی قربانیو د دښمنانو دسیسې ناکامه کړي، اوس هم د ځوانانو رول یو بې بدیله رول دی.
دوستانو په بل اړخ کې په ایران کې د ښځو او انجلیو له پټو ظرفیتونو څخه استفاده هغوی ته دا امکان ورکړی چې ورکړای شي د خپلو توانمنیو او قابلیتونو یو لر برخې په ملي او نړیوالو ډګرونو کې نندارې ته وړاندې کړي او په دې طریقې سره نړیوالو او هم وطنوالو ته وښیي چې جنسیتي توپیرونه د انفرادي کامیابیو په لاره کې جدي خنډ نه شي کیدلی. په دې وروستیو کلونو کې د ښځو سپورت او لوبې دا خبره څرګندوي چې د سپورت بې مخینی او حیرانوونکې وده د ښځو لپاره له لاسرسۍ لیرې یو خوب لیدنې څخه بنه انکارېدونکې حقیقت بدله کړې ده او نن د انقلاب زیاتره پیغامونه او ایډالونه د لوبو د مډالونو له لارې د دنیا خلکو ته رسوي. نن ایرانی مسلمانې ځوانې میرمنې په اسلامي حجاب سره د اتلولۍ په مقام کې دریږي او ټول تکریم او احترام ته اړ باسي. د سیمې او نړۍ په سطحه کې د اسلامي انقلاب وده د دې سبب شو چې سپورت او لوبې د یوې اجتماعي موضوع په توګه له سیاسي بدلونونو متاثر دی چې په آسیایي نړیوالو او المپیکي ډګرونو کې پښتون سره د تیر وخت په نسبت زیات غوره مقام پیدا کړي او لوبغاړي د نړیوالو سیالیو په ډګرونو کې پښتون سره د خپل هیواد د فخر او ویاړ سبب ګرځي. د دغو ځوانانو په وجود باندې ویاړ کوو او ورته اهمیت ورکوو او د هغوی لپاره د نورو زیاتو کامیابیو لپاره لاس په دعا یو.
ایزانو د دې خبرونه وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. ټول غلي خبرونه مو په پاک الله سپارو.
دای مو مال او ملګری.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.